السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام پر روانه یو سات خبرونه کې هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري او پوګدو کې به د بیلا بیلو خبري مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 99 کډیز په ویاړ هم بیلا بیل مطالب درته ولرو خو په پیل کې خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونه ته ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د 99 کلیزې په مناسبت د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي د فاریاب ولایت چارواکو تایید کړی ده چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو پلاس سقوط شوې ده او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي بشپړ خبرونه نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو او ځینو مدني بنسټونو لخوا د نمانځنو غونډې روانې دي ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یوه غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندي د افغانستان او همداراز د ولسمشر د لومړي مرستیال او اجرایه رئیس په ګډون جک پړو چارواکو ګډون پکې درلود د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډې کې خوده ارګ په یو خبر پنه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان مانی کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بل غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ښایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه 15 نور کاندیدان هم وایستل شي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د 15 نورو کاندیدانو په اړه هم دوی ته اسناد رسیدلي او ښایي نمونه یې حذف شي خو میرمن حقمل زیاتوي چې له دې سره د دوی کار پای ته نه رسیږي او د انتخاباتو تر ورځې پورې به دا لړۍ روانوي هغه کسان چې له دې وروسته ایستل کیږي نومونه به یې په لیست کې وي خو کله چې اعلان وشي چې دا کس نور نو انتخاباتو ته لاره نشي موندلی د انتخاباتو په پروسه کې به نه وي او رایې به یې هم نه شمیرل کیږي د شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 کسانو نومونه وایستل او نورو 15 کسانو ته بردارای ورکړ چې که خپل حقوقي قضیه حل نکړي نو د میزان د 28مې د انتخاباتو له فهرست څخه به نمونه وایستل شي د فراه ولایت دولتي چارواکو تایید کړی چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي چې دا ولسوالۍ د تیرو څو ورځو له درنو جګړو وروسته تیره شپه ناوخته طالبانو ونیوله ځکه چې مرستندوی ځواکونه ور ونه رسېدل خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې ونیوله خغلی رحمانی وایي چې د حمله پر مهال شاوخوا 30 افغان پوځیان به له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول نو موري زیاتوي چې په دې جریان کې مرګ ژوبل نه د پیښه شوه لاسه د رادیو خبرونه اوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي خدای زیاتوي چې متحد ایالات به په دې کار کې بریالی نشي ښاغلی ظریف دا بیان نن د اګست په 19مه نیټه په ایران کې د امریکا په ملاتړ د کودتا د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی د 1953 کال په کودتا کې د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د ایران انتخابي حکومت و پرځول شو ظریف لیکي چې امریکا د مصدق حکومت نسکور کړ او په ایران کې دیکتاتوري واکمنه کړه خو دا کار به خو د ایران د اوسنی رژیم په پرزولو به هیڅ کله بریالی نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اگست په 14 نیټه د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد اقدام د ډلې په نوم د یوې نوې څانګې د جوړېدو اعلان وکړ. پومپیو وویل چې دا څانګه به د ایران لپاره د امریکا پالیسي عملي کوي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشي کړي. دا ټولنه وایي چې پر میرمن ستوده نوي تورونه ښیي چې د ایران قضا د بشري حقونو فعالیت ته د جنایي جرمونو بڼه ورکوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځنۍ ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي په تیره د بشري حقونو د مدافعانو په قضیو کې قضایي پروسه له پامه غورځوي. میرمن وایټسن د نسرین ستوده قضیه ته د اشارې په ترڅ کې زیاته کړه هغه څه چې چارواکي خورا زیاته ویره ورڅخه لري: بشري حقونو ته درناوی دی. ایرانی چارواکو نسرین ستوده په جون میاشت کې ونیوله او بند ته یې واچوله څو د 15 کلن حبس هغه دوره تیره کړي چې دا د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې په یوه غیابي محکمه کې پرې محکومه شوې وه. او کرملین وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپلو کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن سهار خبریالانو ته ویل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل کتنه کې د اوکراین، سوریه او ایران د او همدارس د غاز د یو مهم پای پلان په ګډون د جدي موضوعاتو په اړه درې ساعته خبرې وکړي. د برلین ته څیرمه په میسی برګ مړی کې د دواړو مشرانو د پرونی کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډیر لږ جزئیات څرګند شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د دې مهال مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. درنو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، نن د اسد 23مه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99مې کلیز سره برابر ده. نن په کابل کې په همدې اړه د ازادۍ په سلی د ولسمشر له لوري د ګلانو ګېډۍ کې خودل شو.
د افغانستان د خپلواکۍ د شهیدانو په ویاړ د ګلو خېدلو مراسم ترتیب شوی.
پم دې اړه به معلومات درکو. په پولیسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلند لري. هغه
د کابل د ولایتي شورا یو استازي خاطره ایساغزی و د افغانستان د سولې علي شورا وایي د تجربه لمخې هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړي د هیواتې کومه ګټه نه ده رسولې. د خبرونې د هم نیمه د ورکو شوی و ځانو او د انصاف په لټه کې دوه بیلابیلو برنامو ته ځنګړي شوی دي. نور مطالب هم لرو. د برنامو اتر سلور نیمه بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یا سید رنو دوستانو، نن د اسد 23مه د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو له 99مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په خپل انداز سره د سیمې خلکو له خوا نه منځل شوې ده. په دې اړه به تاسو سره معلومات شریکو. د بیلابیلو ولایتونو نه به خپل خبریالانو سره خبرې اترې کوو چې په هغه ولایتونو کې د غورس څنګه ول منځل شو. خو پایلې له کابل نه کو. په کابل کې د غورز نن سهار د ولسمشر لوري د ازادۍ په څلی د ګلانو د ګډې په کې خودلو سره پایل شو ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر به په دیاړه او په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو هم ولست خبرې اترې ولري. دا چې دا خبرې اترې شوی کت څنګه همدا اوس سره زموږ همکار حدیث پردیس په سټډیو کې د پردیس تاسو ته د هیواد د سیاسي خپلواکۍ د بیرته لاسه کولو د 99مې کلیزې مبارکي هم وایو. او دغه ورځ نن په کابل کې څنګه و؟
مننه اکرام صاحب زم پخپلوار تاسو ته د خپلواکۍ ورځ لکبل مبارکي وایم او درس ټول اوریدونکو ته نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په البته د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو د ګډې په خودلو سره دغه د خپلواکۍ ورځ د لمانځنو په رابطه باندې چې کوم مراسم ترتیب شوی و هلته جوړ شوی و په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر سربیره بیلابیلو حکومتي لوړپوړو چارواکو چې له ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د هیواد مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د شامان الله خان لور شاهزادګۍ هندي همداراز د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. رسمي مراسم چې په کابل کې نیول شوي وو د حکومت له لوري همدا و. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه جمهور رئیس په دغو مراسمو کې یوازې د ازادۍ پر څلی د ګلانو ګډې کیښودې وینا یې نه لرله. همداراز د کابل سربیره د حکومت حکومتي چارواکو یا د سیمه ایزو مسؤلینو سربیره عامو افغانانو هم دغه ورځ په خورا شور او زوک سره ولمانځله. د کابل نه ډیر په ننګرهار کې البته دغه ورځو د لمانځنې لپاره ورله مخ هلته ترتیبات لیول شوي وو او هلته هم دغه ورځ په ښه مراسمو سره ولمانځل شوه. په لغمان کې هم او همداراز په نورو ولایتونو کې خو د په ننګرهار کې دغه د لمانځنې البته هلته د ښار واټونه د افغانستان په ملي بیرغ او همداراز د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل شوي وو. همداراز د غازی امان الله خان مقبره
کابل کې دلته په کابل کې دا مخالکو احساسات سره ډول دي.
بلې اکرام صاحب کال په کال یعنی د تیر کال په پرتله سک کال یعنی دغه د خپلواکۍ د لمانځنې پر اړه باندې مثلا نن په کابل ښار کې هر څوک کاغه موټر کا بایسکل لیدلو د ک موټر سیکل ک په موټر کې سپارو د افغانستان بیرغ په خپل موټر یار څه کې چې وغه لګولې وو د غازی امان الله خان عکس سره او په یعنی محدود نه چې واز حکومت لوري د غورز هر چا ماشومان لویان سپینګری ځوانان میرمنې چې دوی البته د غورز دوی لخوا په مختلف شکلونو باندې څومره چې دوی وس کېدله یعنی یو بیرغ یو تصویر د امان الله خان هغه به سره او خو یو مسله دا و چې سکل ډیر یعنی له هر چا سره چې خبرې کړې دي او خبرې کولې دوی د خپلواکۍ ورځ یو ستر او ویاړمن ورځ بلله خو په ورته وخت کې دا هیله خو دا او د دعا کوله چې په افغانستان کې دغه خپلواکۍ ورځ د پیلامه وګرځي چې دایمي سوله او ثبات ټینګ شي. او د ولسمشر د وینا پر اړه باندې چې تمه دا ولسمشر اشرف غنی ما شیبه مخکې د جمهور رئیس د وینا رسیال مرتضوی سره خبرې وکړې وای چې 15 بجې به د افغان سولې او جنگ پر اړه باندې ولسته مهمه وینا لري چې دغه وینا تم ولس ډیر په تمه ده.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو په راتلونکو سرویسونو کوم په دې اړه خامخالته سره معلومات شریکو. اوس هم ورځو یو بل مسالې ته د افغانستان د سولې علي شوروي د تجربو لمخي هر هغه پریکړه چې بهرنیانو د افغانستان په اړه کړې دي هیواد ته کومه ګټه نه درسولې. د دې شوروویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښ لپاره یوازینې لار بین الافغاني خبرې دي نه له بهرنیو هیوادونو سره مذاکرات. دا په تاسو حال کې چې د طالبانو د ډلې مشر په خپل اخترس پیغام کې وزل بیا له امریکا سره د مستقیم مو خبرو غوښتنه کړې ده. نور حال واصل وسال راکړي
په داسې حال کې چې امریکا له طالبان سره د مخامخ خبرو په کولو ټینګار کوي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي د بهرنیانو پریکړې هیڅ وخت د افغانانو په ګټه نه وي او طالبان باید د دې موضوع په پوهیدلو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښیني. خغلی طاهری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه ایز او نړیواله کچه هم د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې خبرو هرکلی شوی دی.
مونږ باید هیڅ بهرنۍ ته د افغانستان صلاحیت د تصمیم ګیری ورنه کړو ځکه چې تجربه مشخص ده چې کله چې د بهرنیان د افغانستان په نمایندګۍ تصمیمونه ونیول هغوی منفعت هغوی ته وو او مونږ هیله من یو چې طالبانو د خلکو احترام وکي او هغه غږ ته ځواب ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې پورز د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلې او غیر عملي بلل دی. د طالبانو مشرتابه د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې مقدماتي وي. طالب مشان په داسې حال کې امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې افغان حکومت تل دا ویلي دي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو داود مایار وایي که د سولې خبرې د افغان حکومت له موجودیت پرته ترسره شي، د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
اگر طالبان میاد با امریکا مذاکرات
دی وی که چیر طالبان له امریکا سره خبرې پیلوي، د افغانستان حکومت تر پختنې لاندې راځي. د سیاسي منطق له نظر عدالته د افغان حکومت غوښتنه سم او پر ځای ده. سم په نظر خبروي چې د مذاکرات درې اړخیز وي، یعنی خبرې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ شي او غیر مستقیم د امریکا هم پکې ګډون ولري
او غیر مستقیم امریکا هم شامل شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د شنبه پورز په کابل کې له حکومت او طالبانو غوښتل چې د اختر پورزو کې اوربند وکړي. د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف هم د اوږد مهال اوربند غوښتنه وکړه چې په خبرې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه تر اوسه څه نه ویل کېږي، خو د لوی اختر پورزو کې د اوربند او د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیله تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. پم دې مسله کې پاتې کیږي، د افغانستان د سرتیری د بنسټ غړي له حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز تلپاتې سوله غوړي. دوی نن په کابل کې راټول شوي وو. دغه بنسټ رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د تیر اختر د موقتی اوربند په شان نه، بلکې هیله لري چې په هیواد کې دایمي اوربند ټینګ شي. کارپوهان وایي افغانان له جګړو ستړي شوي او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
د اوربند په تړاو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان د عالمانو د شورا له غوښتنې وروسته د افغانستان د سرتیری بنسټ له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې په هیواد کې دایمي اوربند وکړي. د دغه بنسټ رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ار دو طرف خواسته میشه کې یک اوربند دایمي
د بوبل د دواړو لورو غوښتنه ده چې دایمي اوربند اعلان کړي. دغه اوربند د اختر د درې ورځو لپاره نه، بلکې د تل لپاره وي. له وسلوالو طالبانو هم غواړو چې اوربند وکړي، رادي شو د سولې خبرې دې ترسره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغانستان د عالمانو شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لوی اختر په ورځو کې اوربند وکړي. په افغانستان کې د ډیرو کلونو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و، خو د کمکی اختر له اوربند وروسته وسلوالو طالبانو بیا جګړه پیل او په غزنی، بغلان او ځینو نورو سیمو یې وسلوالو بریدونو ته زور ورکړ چې د نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه واوښتل. بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکو ویلي چې ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره اوربند اعلان شي. د افغانستان د سرتیری بنسټ په راټولېدنه کې یو شمېر ځوانانو وویل دغه اوربند باید د تیر اختر په شان درې ورځې نه، بلکې دایمي دی وي. عتیق الله ځاځي وویل
همدا د ولس غوښتنې وي، د ولس قربانۍ وي، د ولس رښتینولی صداقت غږ و چې په مقابل لوري باندې هم تاثیر واچولو. یې غوښتنه داره چې سولې د اوربند مسله نوره اوږدمهاله شي. ولس د درې ورځو، څلور ورځو، پنځه ورځو د اوربند شاهدان وي، بلکې مونږ یو اوږدمهاله سوله ولرو، یو اوږدمهاله اوربند ولرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مشر ملا هیبت الله تېره ورځ د لوی اختر په مناسبت د دوی په خپرې شوې اعلامیه کې له حکومت سره د اوربند په تړاو کومه یادونه نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که وسلوال طالبان د خلکو دغه غږ ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت باید د ډیپلوماتیکو لارو په ملي او نړیواله کچه هڅې پراخې کړي چې وسلوال طالبان په هیواد کې دایمي سولې ته اقدام وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. په ولسی جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یو برخه خوندې نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزورې عمل کوي. خو د کابل امنیه قومندان وایي چې د دریم امنیتي پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتي وضعیت لا پسې ښه شي. محمد حدیث پردیس نور حال راکوي.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانی که صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
د وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاډه نه دي چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلپنه لري. هغه پلان ما لوست وقالین شو پلان د کچيري په عملی شکل سره پليسي خو په عملی شکل سره نه بلکې طریقي برخورد کیږي. دلته په
دغه غلی بشردوست په خبره د امنیتي بنسټونو پر رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي. د پداسې حال کې چې د یک شنبه په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادر خان تپې او قلعه زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګیدل خو مرګ ژوبلې نه لرله. خو د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو ښوونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله څلور دېرش تنه ووژل شول او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه ټپیان شول. له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر درې تنه وښوده، د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې او مرکز تر برید لاندې ونیوه او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم پنځه توغندي د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل. له دې ټولو سره سره د کابل امنیتي مسولین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. د کابل امنیه قومندان داود امین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ امنیتي کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتي درازمدت اینمی کمربند سوم است که
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده. پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتېږي او کله چې دغه لارې وتړل شي په امنیتي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن د راتګ مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو فعالیتونو ته زمینه برابره کړې. دی وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډیر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې په ولسی جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. اخوا د اوروزګان ولایت سیمه ای چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او زیات شمېر سپکې او درنې وسلې ورڅخه راټول کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ناوخته په دغه ولایت کې پولیس د تورجان په نوم غیر مسؤول وسلوال خالي سلا کړي، خو په دغه ولایت کې لا هم سلګونه میل سپکې او درنې وسلې له غیر مسؤولو زورواکو سره دي. په دې اړه نور حال لسیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې پور کړي.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد عملیات ډیر ګړندي او بریالي روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې پولیسو تیر ورځ د تورجان په نوم یو غیر مسؤوله وسلوال خالي سلا کړ او لسګونه میله وسلې ترې واخیستلې. د دغه ولایت د پولیسو مشر ډګروال محمد معروف احمدزی د تیرې شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دغه غیر مسؤوله وسلوال کس څخه شپږ رشت میله سپکې او درنې وسلې، دوه رینجر موټرونه او یو هم ویټانګ اخیستې. د پولیسو مشر زیاتوي چې د تورجان په نوم دغه کس له دې وړاندې د یو شمېر امنیتي پوستو کومندانو، خو کله چې له دندې شړل سوی و نو دغه وسلې او دولتي وسایط یې د ځان شخصي ملکیت ګرځولي وه.
نن مونږ مطابق دی یو برنامه او پروګرام مقدار دی دیارلس میله کلاشنکوف، دوه پیکا ماشیندار ثقیل، دوه نارنجه کنداز یا بم افغان و ضمناً یو میل چرایز توپک، اته میله تفنگچی، یو هاموی تانک، دوه رینجران. سی دیو شخص په کور کې او یا د دې په دسترس کې قرار درلوده په نوم د تورجان نو دغه شخص غیر مسول نه دا سلام مهمات سمخ کی یادونه وکړه دینم را واغست.
شاغلی احمد زیوای په تیر شاوخوا دو میاشت کې په دغه ولایت کې د 15 عملیاتي چې د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د لمنځوړلو په مخه تر سره کوي. نو موړی وای چې د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهال شپږ اویا میل سپکی او درنې وسلې، 15 هم وی ټانګونه، ورینجر موټرونه او زیات شمیر غیر مسوله او زورواکه د قانون منګولو ته سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د 215 متل کلي اردو قومندان امام نظر بهبود ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې شاوخوا 400 میل سپکی او درنې وسلې له زورواکو او غیر مسوله وسلوالو سره دي. د اورزګان د پولیسو مشر دغه راز خبر ورکوي چې تېره شپه افغان کمانډوز ځواکونو د مرکز ترینکوټ ښار اړوند محمد نبی خان اډه نومې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز شپنی عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان کمانډوز ځواکونو د طالبانو یو مهم کمانډ دا نو زیات شمیر وسلوال طالبان وژلي او دغه راز له زندانه تا افغان سرتیری هم آزاد کړی دي.
بیګا شپه دغه عملیات اجرا سو او د کومندوی پولیس اردوی ملي کومندو له خوانه دا عملیات اجرا سوی ده. تر کوم اندازې پورې چې زه معلومات لرم او اطلاعات را رسیږي چې یو کومندان دی طالبانو او څو کس افراد وجل سوی دی په دې عملیات کې او غالبا د لسونه زیات دی مونږ هغه اسیران دی مونږ هغه عسکرو چې په جریان دی جنگ کې حاضر شوی وو هغوی آزاد سوی دي.
بل خوا بیا یو شمیر نورو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته د نوم او ږغ نه خپرولو فشار ته وویل چې یاد عملیات بهرنۍ ځواکونو ترسره کړي چې پر مهال 22 تنه طالبان وژل سوي او د طالبانو 8 تنه قاضیان هم ژوندي نیولي او دغه راز د طالبانو یو زندان هم مات کړي چې زیات شمیر افغان سرتیري ورڅخه آزاد کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا او پاره څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې هم په دغه سیمه کې بهرنۍ ځواکونو پر هغه اټوي چاپه وهلې و کوم چې وسلې او تاریخ پکښې کې پلورل کېده او سوځلې و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ کله ازادي راډیو نه اوري عوام اوریدل چې د اورزګان سیمې چارواکي وایي ولایت پترین کوټ کې د زورواکو او غیر مسول وسلوالو پر ضد عملیات بریالي روان دي او چې بیرته ورشو د خپلواکۍ د بیرته ګټلو نه نوي می کلیزې په ویاړ جوړ شوې مراسم ته په کندوز کې هم دا مراسم د دولتي چارواکو دولتي شورا غړو مدني فعالانو قومي مشرانو او غنو او ولسی وګړو په ګډون انمانځل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمه نور حال راکوي.
په کندوز کې د هیواد د خپلواکۍ نه نوې م کلیزه په شاندارو مراسمو کې ونمانځل شوه. د هیواد د خپلواکۍ ورځ نن یکشنبه په کندوز کې د خلکو په پراخ ګډون په ولولو او د خوښۍ په ډکه فضا کې ونمانځل شوه. په دغه ولایت کې د خپلواکۍ په مناسبت په جوړ شوي جشن کې د دولتي ادارو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، فرهنګیانو، مدني فعالانو، ځوانانو او عامو خلکو ګډون کړی و. د ولایت مقام په جوړ شوې غونډه کې د کندوز دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیګي وویل چې نه نوي کال وړاندې غازی امان الله خان په همدې ورځ له انګریزانو څخه ازادي واخیسته او افغانانو ته نوې هیلې ورکړې.
ازادي او استقلال یکی از محبتهای بزرگ الهی است و ملت ها به اثر قربانی های
ازادي او خپلواکي د لوی څښتن تعالی یو ستر نعمت دی او زموږ ولس دغه نعمت د قربانی په ورکولو سره لاس سره وړي او یقینا چې د خپلواکي د ترلاسه کولو په لار کې زموږ زرګونو تنو هیوادوالو خپلې وینې تویې کړې دي او دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ نن دغه ورځ نمانځو. نوموړي په دې اساسو شرایطو کې پر ملي یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې تیرو وختونو ته په کتو سره د هیواد د ټولو تاریخي بریاو راز د افغانانو په ملي یووالي کې نغښتی وو. په دې مراسمو کې ګڼو قومي مشرانو هم ګډون کړی وو او د افغانانو سرښندنې وستایلې او هغوی د افغانستان اصلي ازادي غوښتونکي وبلل. د کندوز یو تن ځوان قومي مشر عزیز الله امیری د دې ولایت پر میشتو ولسونو یې غږ وکړ چې لا په خپل منځ کې ملي یووالی ټینګ کړي او د خپلو نیکونو په شان د هیواد د ودانولو لپاره په ګډه کار وکړي.
زه د افغانستان ټول ملي امنیت او څوک چې په دغه امنیت کې رول لري، پولیس، اردوی ملي، ملي امنیت، داسې زموږ نور مختلف اورګانونه، د ټولو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده او موږ ډیر ټول افغانان چې د دغې خاورې تابعیت ولري دغه ټولو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. دا ډیره مهمه ورځ ده.
له دې سره سم د کندز یو شمېر مدني فعالانو د خپلو خبرو پر مهال وسلوالو طالبانو وغوښتل چې نور له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دیوځای شي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال غفران ارمان هم پر خلکو یې غږ وکړ چې د هېواد د ښې راتلونکي په هدف سره یو موټی شي. زموږ ولس هر کال دغه ورځ نمانځي، ځکه دغه ورځ زموږ له لویو ویاړونو څخه ګڼل کېږي او د دغې ورځ نمانځل زموږ امنیتي ځواکونو ته د هېواد پالنې روحیه ورکوي او زموږ امنیتي ځواکونه په ښه روحیه او جسارت سره کولی شي چې د دښمن پر وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز په سلګونه تنه کندوزي ځوانان بیا له ملي بیرغونو سره د ښار واټونو ته راوتلي وو او د اټنونو په ترسره کولو یې دغه ورځ ونمانځله. د یادونې وړ ده چې افغانانو نن نه 9 کاله وړاندې په خالي لاسونو، سرخندونو او د جدي ارادې په درلودو سره وتوانېدل چې له انګریزانو څخه د هېواد ازادي او خپلواکي واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري څلور بجې او 30 دقیقې شوې. احمد تکل راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز به وړاندې کړي.
د فاریاب ولایت دولتي چارواکو تایید کړی ده چې بل چراغ ولسوالۍ تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې. د فاریاب والی نقیب الله فایق ویلي چې د ولسوالۍ د تیرو څو ورځو له درنو جګړو وروسته طالبانو ونیوله، ځکه چې مرستندوی ځواکونه ونه رسېدل. خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي چې افغان ځواکونو دا ولسوالۍ له جګړې پرته پریخې ده او وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. په کندهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پیښه د کندهار د تختپل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله شوې. شپږ کسان یې وژلي او اووه نور ټپیان کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه 15 نور کاندیدان هم وایستل شي. د فرام نیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې پوځي عملیات شوي دي چې په ترڅ کې یو 500 وسلوال مخالفین وژل شوي او 23 نور اسیران شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران پر ضد د نوې ادارې د جوړولو هدف د اسلامي رژیم پرځول دي. خدای زیاتوي چې متحد ایالات به په دې کار بریالی نشي. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له ایرانی چارواکو غوښتي دي چې د بشری حقوقو مخکخه مدافع نسرین ستوده سمدستي خوشی کړي. او کرملین وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل په خبرو کې د اوکراین، سوریه، ایران او د غازو د مهم پایپ لاین په اړه بحثونه شامل وو.
د سپورت ورځنې هنداره
بل اخره انتظار پای ته ورسید. د افغانستان او فلسطین فوتبال لوبډلې نن په کابل کې د سیالۍ ډګر ته وزي. دا دویم ځل دی چې افغانستان د فوتبال لوبې لپاره د کوم بل هیواد قربتوب کوي. دواړو لوبډلو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستنې په ویاړ د دغې دوستانه لوبې لپاره پرون شپه وروستي تمرینات وکړل. د دغې لوبې لپاره د کابل فوتبال په لوبغالي او له هغې بیرون ځانګړي تدابیر نیول شوي او ټاکل شوي چې دواړه لوبډلې نن ماښام 9 بجې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووزي. په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال اسیایي لوبې پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمینې جاکارتا په بوئینګ کارنو لوبغالي کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د اندونیزیا ولسمشر جوګو ویدودو هم ګډون درلود. د سږ کال په اسیایي سیالیو کې له 1000 څخه ډېر لوبغاړي په 40 رشتو کې لوبېږي. د افغانستان څخه بیا د 14 رشتو 88 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی دی. د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ د وښو او غېږنیونې د برخې افغان لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته کوشول. په 40 کیلو وزن کې عبدالغفار قادری وتوانېد چې اندونیزیایي سیال ته ماتې ورکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي اندونیزیایي سیال ته له فني ضربو ورکولو وروسته په اسانه ماتې ورکړه. د غېږنیونې په برخه کې بیا لونور احمد احمدی له بریا پرته دوه نورو افغان لوبغاړو قرغزستان او قزاقستان ته لوبې وبایللې.
ورزشی خبرونه مو له یوسف خان زدران نو اوریدل. درنو دوستانو زموږ د نیم ساعت خبری خبرونه په دې ځای پات رسیدي. راتلونکو نیم ساعت دوه ونیزو خبرونه د انصاف په لټه کې او رکوشو وزانو خبرونه ته ځنګړي شوې دي. لازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار له ولایته د پولیسو یو متقاعد صاحب منصب تورن محمد حسین ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله کېږي چې د تقاعد حقوق پاتې دي د یو اسناد بشپړ دي او ډېرې هلې ځلې کړي خو کارونه مخته نه ځي دغه ستونزه مو د تقاعد د ریاست له مسؤلینو سره هم شریکه کړه لومړی به د متقاعد محمد حسین او ورپسې به د تقاعد د ریاست د مسؤلینو څرګندونې واورئ
د انصاف پلټکه
رور نوم دې څه ده
نوم مې حاجی محمد حسین دې څه ده د نړیوال ولایت اوسیدونکو هم څه ده
کوم ستونزه چې تور سره مخې هغه وایې
زه څه مخکې د نړیوال مخدره موادو کې هم د موبایل ډرګ ټیم کې ما کار کوم څه د برتانیانو د خانه څه تربیشي او دلته مایف هم څه او وسه په کور کې ناسې ما دوه کال کېږي د شپږ نوې کال د وو نوې کال ما ماشتب نه لغته کله چې خزینه تقاوت اعظم هغه سه مار علی کې باختر بانک ته باختر بانک ته چې راځم هغه ماته وایي چې نه درغله چې بیا لاشم خزینه تقاوت ماته وایي ما چې ولا شوې ده نه نه پښتنه کو سبا پښتنه کو ولا سه نور په دې جنو باندې سه په دې خطلو باندې سه نور مستری استو هم زما هم طالب باندې سه ډیر منصب داران چې په ننګرهار کې سه به سر نوښته پاتې دي او سه نه څوک ماشور کوي مو خو سب خدمت کړی دی انم ته کړی دی په دې وطن کې کار کړی دی خیانت هم نه دی کړی جنایت هم نه دی کړی دی وطن ته وفادار وو یو با ټول عمر سب
ته چې د تقاعد ریاست ته ځي د دې ریاست مسؤلین سوی او د بانک مسؤلین سوی
وو سه بانک ته چې راځم بانک والا راته وایي چې روړه کومه ده چې راغله ده بانک والا هم سب نو ستړي دي زمونږ نه زمام اون سه دې منصب داران چې بانک ته ځي اول ته چې کمپیوټر ته خلاصې اکاونټ ګوري وایي چې نه راغله ما بېته لا جو خزینه تقاوت وای چې ورو مخه والا کړې ده نو دا اوس مشکل موږ نه پوهیږو چې په دې لار کې ده په داخل د بانک ده په خزینه تقاوت کې ده سر موږ بخوا خو بس مالی هغه ده مالی سره روان ده ما چې موږ راوړلو اوس به سر چانه غوړو
سو کال کېږي چې تقاوت یې او د کومو کلونو حقوق دی اخیستی او د کومو پاتې دي
سر زه په 1300 شپږه ته هم کال کې تقاوت شوی ما سر او دا دوه کال کېږي چې ما ماش پاتې ده په خو ما سر درې زره غواړم ماش اخیسته په مرور د زمان سره ډاکټر صاحب شغوانی کوم فرمان صادر کړ پاګه صاحب زمونږ دا کم ماشونو والا چې د ماشونو زیات شو دیش کاله مې په پولیسو کې خدمت کړی دی صاحب ما دې مخدر کې
کال کې څومره تقاوت اخلي
په 15 کال کې 15000 راته راکړلې او په مرور د زمان سره ابل اورې راته ویل چې تا ته 40000 روپیا والا شي وې دې صاحب نو لا تر اوسه ملي نه دي صاحب نو د خزینه تقاوت د خوانه خو صاحب د سیو دغه راته راکړل شو سیګنال راته راکړل شو چې تاسو ته 40000 روپیا د کار والا شي وې
دا چې تنخواه دې ځنډېدلې ژوند دې څنګه تیریږي
ژوند صاحب لس خبرنگار صاحب لس کسه کور دې قسم بخدا په یو کوټه کې ژوند کوو د ننګرهار ګرمۍ د ننګرهار اقتصاد د ننګرهار کار روزګار صاحب دغه تاسو ته معلومه ده صاحب چې قسم بخدا صاحب چې واړه اختر نه درادي خو ته ماش پکدار کلدار کار کړی دی ماش دې نه درک دې نه کمبل مو چارواکي زورواکي سره نه صاحب مو قانوني خلک یو مونږ سره تحصیل کړل خلک یو تحصیل هم کړی دی وطن کې خدمت کړی دی یې هم ته کړی دی صاحب زموږ وطن نو وجدان مونږ چې مونږ چا خیانت یا د خاور د خیانت کو مونږ بس د کوم مدرک نو واړو واړو بچی نه ولا لاس کا کور اسو سر
اوس غواړي
زمون سه غوښتنه ده چې د دولت د مونږ ته کار او وظیفه پیدا کړي سه د خاور په حق لګي غوښتنه سه ده چې زمون خود سه په وخت سره راکړي د دویم کال د زمون فکر نه کوي چې سبا چی خزل لري زینل هم زبر چی خرم چې تل ته خو یې وزیر زیر نه خرم زما خپل نشته در سره ول زمون حق اوسه په مرو زمان سره نه کوي دا د سه د اون ویم کال د مرو به سه شروع ده مونږ ته څوک چات لا تر څه چنه لري کړی سه
ستا مشکل به د مربوطه ادارې مسؤلینو ته ورسو
ډیر مننه السلام علیکم
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د افغانستان د تقاعد د ریاست د محاسبات او تادیات ل رئیس خاغلی ګل محمد منتظر سره شریک کړه منتظر صاحب کبو وای چې د یو زرو درې سوه شپږ نویم او اووه نویم کلونو د تقاعد پروسه څنګه مخته ځي؟ آیا ټولو متقاعدینو ته حقوق ورکړل شوي؟
دا خو په مجموع کې وروره موږ د شپږ نویم کال تقریب په مجموع کې ټول متقاعدین اکثریت خلاص کړل، یو څو دې ته مطر نه دي راغلي، هغه لا دا مشکل ده. او دوه نویم کال هم ته موږ اکثریت خلاص کړل دي، ما یو څه تعداد پاسې تخصیص هم درلودل. دغه تخصیص راشي وروره موږ تقریبا اوس پنځه دېرش زره نفر تاسپېرم ته راغلي، دغه څه راشي مکمل ویږو اوس دې شاید دغه څه چې تاسو خبر شئ انشاءالله تر سې شنبې چهارشنبې مو ته تخصیص
منتظر صاحب. دغه ورور وای چې کار د تقاعد پر ریاست کې خلاص دی، خو دغه ریاست مې بانک ته لیږي او بانک راته وای چې مونږ سره دې نوم نشته.
دغه ورور سره مشکلات لري چې زموږ ته دوه شروع د یو شاش نه دغه شپږمې نومه ولې موږ هم نه دی چې دغه تراولې د اوس امکان نه لري چې دا یو غیر خپل نور هغه چې مشکل دی بایومټریک یا کوم مسله یا مثل ملاوی چې دغه څه چې موږ بانک ته بلیدل یو څه یو کوم یو یو څو ورځې یو ممتاز سلام دی چې کله کله نو څه هغه کوم زیات سوال هغه ما چې پیسې تفاوت کړي هغه بیا بیا ته مسترد دی کله به کینو چې نه لایو دا چې کمال ورو ده دا هفته کې موږ یو څو میلیارد نور دی چې نو به تی ورو په نوبات دی او خیر له سره دا غوډه کله چې مشکلات واقع دي وایي چې ډیر متقاعدین ډیر مشکلاتونه ولې دي ډیر به چر منتظر رسو ډیر سرګردانه سو واقع دی وایي فقط موږ نور نه
منتظر صاحب دا تخصیص به کله راځي؟
زه فکر کوم ګمان اغلاط ما ته فکر ده چې دا معتل تخصیص ده، اکثر دوستان یې چې ګورو دا هغه د ورو تر تخصیص ده دا خلاص ده جول ده هغه سوا ده مثال تخصیص ده معتل تخصیص ده دا راسته که انشاءالله ته احساسو ده چې شمی چه شمی ته سلو که سلو انشاءالله موږ
همکاری به ورسره وکړی
جواب ملامت.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د پولیسو یو متقاعد افسر محمد حسین شکایت درلود چې د وروستیو دوو کلونو د تقاعد تنخواه پاتې ده، او د تقاعد ریاست د محاسباتو رئیس ګل محمد منتظر وویل چې دغه ستونزه به په راتلونکو څو اونیو کې په بشپړه توګه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سلام او شو هیلو پوړاندې کول سره د دې نن ورځې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو دغه خبرونه چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي نو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خبرو کړو چې کوم څوک یې پیدا کړی وي او یا په خپلو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي، او وروسته به بیا د نورو ورکوښو کسانو پیغامونه درته واورو. نو دا هم تاسو او دا هم پیغامونه.
بله السلام علیکم زه صاحب شخان شخینی هم دیسو برای و دی ایوان ملنگ دیتا خواه من سر یو مشومه دا دری کال عمر لاری دا ورکشه و دا دوی میاشتی کی گی چی من سر دا من سر پا دی شمیره سوالشی جدو داری کوانسی که چاوی نی جمعی پتان دی شنی سر گی دی من سر کوالشی جدی کوانسی سپر وستا و ننوی دریویا و آویا پینزاتیا د درې کال کېږي چې موږ سره دا وزیر پاتې سنه پاتې نه معلومېږي. السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږم ازادي راډیو ته چې انشاءالله زما پیغام مشر کړي. یو هلک دی چې دی وایي زه د کندهار د سیمې اوسېدونکی یم، موږ چې نه دی رسولی خپله مرزاده د پښه نری ده. نو د هغه اووه کاله اته کاله کېږي د یو سماوارچي سره و اوه د سماوارچي د سماوارې پرېښودې اوس خپل په کور کې ورسره دی د غویو او د واښو شپې چې و د شانډې دي د هغه سره ورسره دی. هر مسلمان
افغانستان معلومات غواړي په داسې مهرا ما ته زنګ ووایي زه به معلومات ورکړم. 0-0-3-2-2-5-4-9. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه د کندهار د پنجه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما نوم دولت ملکیار دی. نو زه د کرزي درېم کال و چې د کوره څخه کښتۍ راوتلې وم. په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. نو زما څخه په هغه خپل کور کوچنیانو یم ټوله ورک. نو په هغه وخت کې کډو باد ډېر و. نو زه اوس غواړم زما څخه قریبان ټوله ورک شي. نو د هېڅ پته نه راته لیکېږي که یو ځای زما قریبان زما اواز اورې یا یو بل ځای یې. نو ما ته چې په دغه شمېره زنګ وې یا یو بل دوست یو څوک زما په اړه معلومات لري ما دې په دغه شمېره زنګ زما تلیفون شمېره ده 0-1-1-0-5-5-2-1. نو دا زما تلیفون شمېره د دې د راډیو څخه ډېره ډېره مننه زه کوم چې تاسو پیغامونه نه شریک د خدای په امان. سلام علیکم.
سلام السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک احترامات وایم. زه سیف خان دی کابل دی څو ورځې سالین نه زنګ واخلای دلته ورک عزیز د منګا سره فضل احمد نمیږي لګا ساتي تکلیف هم لري بس کده چا خپلوان یا د چا کلیوالي بس مونږ د پدغه شمارو زنګ وهي او غن شماره د 0-1-5-9-8-14 او ریبا شماره د 0-1-5-2-3-1 په دې چا خپلوان مونږ سره د پدغه شمارو باندې زنګ وهي.
بلیا السلام علیکم. مت کا څنګه ځکه د هلمند ولایت څخه پیغام پیژم. په هلمند ولایت کې یو ورسره وزیر چې تر ورځ په عملیات کې شهادت ورسېدی دا ماکی په نامه دی د فراه ولایت د خلک سپید ولسوالۍ وسیدن کې دی خو د کورونې د دانو سره مشتر ورځ د دې شو ولسوالۍ خاصه وساري کچېری اړیو معلومات واړي نو څنګه په دا شمال کې ماته ځم دی 0-1-3-1-3-5-5
جہان من کو هغه پیدا شوی دی نو هغه چې نظره کوو هغه د هغه لوڅه څخه وباسي د مساکله د ولسوالۍ دی د شهر کې د کلي دی نوم یې یار محمد دی د محمد عثمان اکا زوی دی دا پیدا شوی دی څخه یې جهان مننه.
ګرانو دوستانو دا و د پیدا شوی او عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او خپلوان پیدا شوی وي. راځي اوس په هم دورو کې سوبو دوستانو او عزیزانو پیغامونه په ګر سره وو.
مزه یو رکسوې عزیز دی اسایل نمیږي او دا غږی چې دی دا د یو څو سوالي کې او چار ساني وویل چې واټه کال کې راغلې دي د کوچانو سره دی او کله وای کور نه لرن کله وای دا چې جنجال را سره سوې کله وای دا چې دی هغه واخ هغه تیر سره یو او تر چا ټلیفون وکړي هغه سره زمو سره ستا نو هغه تاسو سره نه لمبارو نه موبایل هیڅ شی نه وو او کداغه سره بیا نمبر سره هغه مت معلومات راکې نو دا به سي ډیره مهرباني دا سره دا زموږ عزیز دی خو اوس موږ سره هغه نمبر ورکسو هغه سره را څخه ورکسو و سلام خدای مو مال سلام علیکم.
السلام علیکم.
څنګه
باغه سباله مرغاو دول سوالي سره خبره کوم ما یو دا کال دی دی محمد نجیب نه دی دا فلار نه دی محمد اکبر دی دا اول سال کی دی چې کوره وتلې نه درته دی هر کور راځو ما دي چې درته ولې په دغه شماره چې ما سره تماس نیسی څه پر وښه پر څنګه څلور او واش پاس اتدري وصلا.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سپیروان استاد سره پته مات کین د ورکسو عزیزان او خروین ته پیغام پریږدم. موږ یې شناخته دي چې اسماعیل نومیزي د ماجواز زوی دی د مالی مدالم لمسی دی د پنجوای ولسوالی د سپیروان سیدوم کې دی. یو کال کیږي چې په کندهار شهر کې د ترکاری ریړی کول ورکسو دی. هر مسلمان ورور کده د پاکل معلومات ولري زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره تماس ونیسي 0-1-3-1-5-5-8-8 ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش.
ہلو السلام علیکم، مانو بن محمد دا مجھے ارور نادرہ کا دا گل محمد پنامہ دا کندہار ولایت داما ولسوالی چا خیوہ میں عشقی اسی نادرہ کا دا کارچا جدہ پا حق لے معلومات لے ریار چوک یا دیکھ خفل دا اعلان آگری مجتمات دا بدا چلی پنش مہرا زنگ ہوئی شپر وسوا درودیر ناویا درویش دا پاندیسیم شمہرا دا شپر وسوا درودیر ناویا درویش والسلام.
بلیہ السلام علیکم، زمانہ طرفم زنگڑی سلام د آزادی راډی هوغو تخنیکاران همکاران ته چې دال ادا زموږ پیغامونه نشروي پیغام تاسو په ځم چې عبد الله اخلاقی هم حریک می د ستاسو ګلورین هلمند ولایت د کاریز نیولې ده. زما یو ملګری وخت چې ګلستان په نامه باندې دی او د پلان می حلاوجن دی زموږ د وطن د کاریز اوسیدونکو دی، دغه شریک دی چې معلومات یې نشته کوم ورور ته معلومات یې زما سره دی په دغه شمیره باندې خالي کوونی سي سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه دوه یو ځل بیا تکرار وم سپر و سپر شپږ سپر نه یو و پنځه دوه بدا شپه له ما اخلا کې ته اجازه راکې ته پاک رب مسپارم مخ په وړاندې څه پیغامونه
زه د فراد ولایت تبکوا د ولسوالۍ سره د ته په تماس کیم. ما یو د اکا زوی د عبدالظاهر په نامه د دوی میاشتې کیز له کوره نه درک دی که د ده په اړه څوک معلومات لري یا زما غږ اوري په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه دوه یو شپږ یو اته اووه دا زما د ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم، د ازادي راډیو ته یو جهان مننه او زما دغه پیغام نشر کړي.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته تاسو ټولو کارکوونکو ته. زما یو ورور ده په نامه د قاری عبدالله او چې دیو میاشت کېږي نظره کده د ایران په خاوره کې ورک شوی ده، درک یې نه معلومېږي سیمې ته کوم بس چیرې ده، خو چې هر څوک یې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اته دوه پنځه شش نود سې شپږ دوه بیست نو بیا یې تکرارم صفر اته دوه صفر اته دوه شش نود پنځه شش نود سې شپږ دوه بیست نو وسلام.
الحمد لله د هلمند د ولایت څخه سایز سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې نور محمد نومېږي، په شاکر ماما مشهور او د پزې پر یوه بغل تاسي پنځه دېرش کاله عمر لري، دا دوه کاله اضافه کېږي چې د کور څخه د ایران په نامه تللی دی، هېڅ چا ته دا معلومات نشته. که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي که په ایران کې وي که په افغانستان کې هر ځای چې وي یا تماس ورسره لري زما سره د مهربان نی د وج څخه پر دغه شناختنې اړیکه ونه چې صفر اووه سوه څلور څلوېښت اته شپاړس شپږ سوه شپږ اویا شمېره بیا تکراروم صفر اووه سوه څلور څلوېښت اته سوه شپاړس شپږ سوه شپږ اویا وسلام.
السلام علیکم، زما عبد الخالق اخون ول ول د هلمن ول فلی دا غران چې له حاله چې هر څینو د بلدښت سیمه کې زموږ له ورده عبد الرزاق په نامه دی چې اتلس کال کې نه دره کدي څوک یې مساکلا کې خو د زموږ لمبره کې کړی کوم مستقلی را کې څوک چیر بنجي دي خوردا چې څوک یې اوریا د خپل او خدا ځوانیو کې د زموږ اعلان ته واشو دی په سرګردانه شرینی مرته چې وای ورکوې عبدالرزاق دی چې اصلي د باغران دی په تو د چرچونو د بلدښت سیمه کې دی یو ورور عبدالوحید دی یو ورور عبدالغني دی زموږ عبدالخالق اخون نه دا ځوانیو کې دا خو اعلان ته واچو زموږ لمبر دی صفر اووه څلور څلور درې شپږ اووه څلور یو نه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه ته کولا د سنگل زه د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ده چې اولس کاله کېږي عبدالوهاب نومېږي چې نادرکه شوی ده، هر چا ته معلومات یې په دې شمېره د ما سره تماس ونیسي صفر شپږ اویا څلور سوه شپېته اووه شپېته اته شپېته یوه بله شمېره ده صفر اووه دوه پنځوس شل څلور سوه درې شپېته او هر چا وښودو خپله شیرني دې ترلاسه کړي وسلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما یو د اکا زوی دی چې په ایران کې دا نن میاشت کې کیږي چې معلومات یې نشته مخکې معلوماتو، نو که دی زما غږ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي، ولې چې هېڅ معلومات یې هم نشته. نو ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم، په دا ټلیفون شمیرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، 0001 3 1 4 2 5. یو ځل بیا شمیره 0001 3 1 4 2 5. خدای دې کیسې زما پیغام دی واوري او زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په امان.
السلام علیکم، د کندهار د ولایت څخه د دند ولسوالۍ څخه زه زار شاه خبرې کوم. دا 15 کاله کېږي چې زه مې ورکړی. یو نفر پیغام یې شو په ازادي راډیو کې چې په نلغان کې چاشید شوی و، هغه 15 کاله کېږي چاشید شوی دی. د هغه وارثین که ما سره خبر شي زه به در حال ورته وایم. د هغه وارثین موږ یو، دغه مې لمبر دی، زما سره دې هغه ځوان تماس ونیسي پر دا لمبر باندې 0 0 8 0 3 8 1. بیا تکراروم 0 0 8 0 3 8 1. دا مې لمبر دی، زما سره جاغه ځوان تماس ونیسي، موږ ډېر پښې اندېښمن یو. السلام علیکم.
السلام علیکم. خدای مراول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه ګل محمد خوشحال یم، د هلمند ولایت سره په تماس یم. ما او د اکا زوی دی، د نن میاشت کې چې نادرکه دی په ایران کې، مخکې زموږ سره ونه وه چې هېڅ درک نه معلومېږي. نن یې رامه دی، دای زما غږ اوري، زموږ سره په دا شمېرې باندې اړیکه ونیسي. 0 0 4 3 1 4 2 5. بیا شمېره 0 0 4 3 1 4 2 5. ډېره مننه شو اخلو خدای ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسد الله وبرکاته من ولا څه خبرې کوم. زموږ یو ورک دوست چې نوم یې عبدالسلامت دی، چې طالب اکا زوی دی او خوشحال کلی اوسېدونکی دی. دا ډېر وخت کې دا دوه کاله کې چې زموږ څخه ورک دی، که څوک د پاره معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېر زنګ وکړه. دی زما وخت خپله اوري 0 0 5
درنو اوریدونکو، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خپل کوم دوست او عزیز پیغام مو اوریدلی وي. کنه وی تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر بلې خبرونه تاسو ته ښه صحت او ښه چاري غواړم. د خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان سر لوړه هواد، پیاوړه آزاد، خادوی آباد، خادوی آباد. دا تور سر زرغون حسکر پاند زلان لکلمه